آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړې او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دی ورکړي او جنو یې له خوانځیو او پهنتونونو راګرځولې دي یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي تر څو یې حکومت پر رسمیت وپیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیزې او اقتصادي ستونزې هوارې شي بلورتا بیا دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بېوزلۍ ټغر ورسره ټول شي په دې اړه د اقتصادي چارو لوی وشنونکي سره مرکه هم لرو د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکو شوې ځانه د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ راځئ پیل ستاسو په پیغامونو وکړو
ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه وطن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسیږي زه د تیرې نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي لومړي انسټیټیوټ څخه د عالي نرسینګ څانګې څخه فارغ شوی یم خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډیر سوي دي کله چې موږ پکې انجوی یا داخلي موسسې ته ورځو هغه زموږ څخه د وزارت تایید سوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي نو دا یې تیر یو نیم کال راهیسې زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اکزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کېږي هغه یې نه دی اخیستی دا یې دومره دا پروسه یې دومره وځنډول چې آن ټول محصلین له لهانده ګرځي چې اریوزي پی پسې لاړ شي هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوی نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی زموږ غږ دې تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپت راکړول سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو ډېر محصلین د دې مشکلاتو سره مخ دي د تیر یو نیم کال راهیسې دغه امتحان یې نه دی اخیستی یوازې د ټیپ د پوهنځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کېږي چې په هرو شپږو میاشتو کې خو مخکې په تیر جمهوري نظام کې هم زموږ د په شپږو میاشتو کې اخیستل کېدی خو اوس د یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شکې دي
السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم زما پیغام دغه دی په افغانستان کې کارونه نسته کارونه په ټپه درېدلې دي دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده د پاکستان ته بله ورځ اته نقه ستله بیا ګیر کړې دي په غرو کې نو بیا دوی تږي سوي وه راته سوي وه خو ظلمونه یې ورسره کړي وه بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله ورزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي یو کارخانه وي شی ورته پاله کړي یو چم ورته وکړي د ځوانان بېکاره دي خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د ازادۍ رادیو سوپښتۍ پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو یو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخی د ګریش په لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي اقتصادي حالات یې تعلیمي حالات یې او دلته د مخاورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي دوی بیا دا رپورټ امارت اسلامي ته وړاندې کړي او دا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندوی زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکړي او بل دا ده چې ستاسو مو دا غوښتنه ده چې تاسو د ذبیح الله مجاهد صاحب څخه غوښتنه وکړي چې دی تاسو یو پروګرام ته میلمه کړي د تعلیم باندې د نجونو د تعلیم د بندیز په هکله باندې چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی، امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنی دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټول علما او نور خلک یې دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګښ راغلی دی. حدیث کریمه دی چې نبی علیه السلام که چا په خپل نورو تعلیمو کې از ما سره په جنت کې، نور حدیث ډیر په دې مورد کې راغلی دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه ښځې دغونه نه دي شاته سوي، هغه په غذا غذاګانو کې ورسره تللې، زخمیان یې درملن کول، اوبه به یې ورکولې، او تر یو قرارګاهو پورې به رسول. نور موضوعات په دې کې، خو موږ به دی د شریعت نه نگاه سره داسې پوښتنه وکړو او دی به شرعي جواب راکړي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شرعي حق دی، د شریعت ښځې د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یا خور چې تعلیم ولري، ډاکټر یې، معلم یې، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دکاندار ته ولاړې د خدای لاس د خدای واس لاس ورغورځولې، یا جامع مخته چې خلک راوځي ماشومان پر ځان ټول کړي د خدای واس چې غبغې وي. او موږ خپل دغه ته ولایتو ته، خپل افغانستان ته، شمال ته د شمالي هېواد تاجکستان، ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکټران راولو. دغه زما له نظره دا دغه که دی ومني، نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي، د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې ډرامه جوړه کړه چې دغه دوه درې کاله کېږي تعلیم دی. دا زموږ په ساحه کې خو ته ونه که دغه تر شپږمه لیې د تر شپږمه لا نسته، نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي؟ ټوله خلک یې غواړي، که یې نه غواړي خو دوی دې سروې وکړي، خلکو ته د نظر د خلکو څه واخیستې چې تعلیم غواړي که نه غواړي. او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دود دی، دا خبره موږ نه ورسره منو، دا د هېڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسلی د خاور لیکلی مې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک جوړ کړی و د افغانستان وضعیت په اړه. د افغانستان وضعیت ډېر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنې له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي. خالې د خروار په ولسوالۍ کې سوې دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنې اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپېژني، او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک چې په خارج کې دي کارونه روان کې پروژې روان دي کې افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي. کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزه والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس اللہ امتی ام د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر چې شش کال پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنې د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې. نو بس الله پاک خیر پېښ شي. شش کال گرمی زیات دی په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو ته موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان تر چې مرسته کېږي دا څلوېښت میلیونه ډالر دي که څو دي، دغه مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا یادېږي یا دا دې خپل په ش کې دا دې ټوله چار سه دار پیره جمع کړي سره ځان تېږي. په دې کې نه خوار و غریب ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، دا ټول دې خپل په ش کې دا مرستې چې پر بندې شي دا چې موږ ته نه رسېږي، خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دې خپل په ش کې دا موږ ته یوه ولاقه رسېدلی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوری پا خیر نا جوړ نه شپه ورځ موږ دغه یو خبره د سید اجرستان د ولسوالی یو قاضی یو ولسوال دا دوه نفر مو غواړي چې بدل شي، نور هیڅ لتاسی نه نو وات د دوه په ځای چې دغه سید ملت خلک را ده کینه وی قبولون دی خو دام نه دی قبول وره لسواری منورم درته ویلې دي چې یو قاضي یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو چې سړکونه دولت به جوړوي که به ملت جوړوي، په موږ یې په وچ زور باندې په ملت باندې جوړوي. ولې دغسې کار کوي؟ قاضي دولت یې د ملت خدمت به کوي، موږ د تاسې خدمت کوو، موږ د تاسې په خدمت کې لګیا یو. دغه شل کاله دغه جهاد هم چې کړی ده د سره دغه منډې او ترنډې هم د سره کړی، هغه خو میرې کړلې، هغه خو اوس نشته، هغه خبرې خو اوس بیخي ولا کوم نشي.
السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زهر کله جان فکرمند. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي نه او د هغه نه دغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډېر سلو دی، بیخي څوک پاملرنه نه کوي ته. او د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي، بیخي نه روډ شته که نه اسپتال شته که نه ښوونځي شته که او چې دغه سمدستي ورته جوړ شي. میر ډېر بې هوا ده، میر به هوا ډېر سخت، بې تعلیمه لوی شوی دی، چې دا کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد الله د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پرېښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې ښامارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی یم په دې حالاتو نه ده خوشحاله لکه دا کوم سي وس دي. هر یو وګړی په دې خوشحاله ده سي مړ سي، مرګ ته خوشحاله ده خدا سي ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. او دا کوم مدن سي دي، دا کوم مدنیت په افغانستان کې دي؟ اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت دي موږ د تاسې هغه دي، د ځوانان سیاغه پردای هیوادو ته لاړو، سیاغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره کار کولای سو، یا د افغانستان په ګټه وغه خلک هغه ځینې ووته. نو غوښتنه او هیله مو دا ده د مجاهدینو چې په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د نجونو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډېر ضرورت زنانه او ډاکترانو ته لرو.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو. موږ هم درته خبر کړ په د هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو او دغه راز ویل چې خلک بېوزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بېوزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده؟ څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوری د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی پوښتلې دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده، هیڅ ضرورت دېته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه هر دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو، او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هېواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
فکر وکړي. ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو ایف پی چې وایي لومړی کچه د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا په ډیر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا هغه خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مځکه ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجاړ دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي، او که په لرو په ولایتونو، لرو کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولی تر لری سیمې لکه دیراود، دی روزګان او خندود، دی بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیري خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی و مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بلې، حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې 3 کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته هغه اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې 3 کلو کې د افغانستان په میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یعنی نور په مرستو باندې لاسنیوی دی؟
3 کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیارډونو ډالر خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته.
یعنی سلطیاي دغسې نه دي چې یوازې په دغه 3 کلونو کې، بل دا چې په 3 کلونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږه هر څه چوغړ وغسی وکړو او د دنیا خیال و نه ساتو. مونږه خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپل ډېر دنیا ته اهمیت لري. او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي. هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوسم راځو د ورکو شوای زونه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکې هلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم: 0 85 40 1 6 0 5 4 0 6 6. مننه. آزادی راډیو دې ژوندۍ وي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاځ خانه درکه سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنطقه نه ور معلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بله نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو دخل لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي: 0 90 91 215. شمېره یې ور بیا وایم: 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لالا لیونین د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ سره د واټس اپ پر لیکه وسلې به زموږ دا یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکه سوی، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه خماخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی. ما تراله بل ورځ پیشنهاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دی او ډیر سخت در پس زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو که کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم. او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشاله کیږي وروره. او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکړي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم: 0 3 1 0 0 9 3. یو واری بیا: 0 1 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه. او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نه شریکې. ډیره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو سره السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم. زما محمد عمر د هلمند ولایت پیران د پاکستان څخه د ازادۍ و راډیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د رزق د کلی دی. دا ډیر وخت کېږي موږ درک نه لرو. کچیر د زما آواز اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کړئ: 0 5 3 شپیته چلور سو چلور لخدای پاما.
السلام علیکم رحمت الله وبرکات. زدی رادیو اوریدون کو کارکون کو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک میم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. انو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکه نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. صفر و دوا واره صفر دوا واره دوا دوا صفر و شپږ پنځه شمیره زده لی بیا صفر و دوا واره صفر دوا واره دوا دوا صفر و شپږ پنځه. ازادي رادیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. آزاد رادیو محترم اوریدن کارکون کام کاران سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوي ته شبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی اوسیدونکو تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کې نهسته نو کدار جا زروي یا د خپل زما غوړي یا د پاره څوک معلومات لري نو زما سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. یعنی 0 0 1 4 2 8 9 همدارنګه 0 0 6 3 2 9 0 8. وسلام.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونې کوربه تاسو ته راغلاست وایم. ملیحه نوری هغه افغان نجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. اغلی نوری د ملیحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی څو هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړي. د ازادي میلمه په نننۍ خبرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحې نوري نه مې د مرکې په سر کې پوښتلی دي چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحه نوري یم، د ملیحې اکاډمي بنسټ ایښودونکی یم. زه په کابل کې زیږیدلی یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلی ده. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونسوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ شي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیوله چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خنډ چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی په یو نحوی مونږ جوګري وسو کړی او دوی وسي کړی خپل درسته ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوام صنف نه تر دولسم پورې کولی شي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحه اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست. د چا په مرسته جوړه شوې؟ څومره آنلاین شاګردان لري؟ څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحا اکاډمی اول آیدیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضې دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه، یو د ما تخنیکی برخه کې چې کوم همکار می دا هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلیټ فارم جوړولو کې موږ سره مرسته وکړه، او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ د اکیډمي ته ورکوي، هغوی هم موږ سره د برنامه کې ده. او موږ په اکیډمي کې اوس تقریبا 600 نجونې موږ سره راجستر دي.
600 نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
دوی ټول به آنلاین سبق وایي، او د بیډیګري دوی پلیټ فارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي، او د دوی پروسس نمرات هم کېږي، او دوی ارتقام له یو سمت نه بل سمت ته ارتقام مومي، او کرایسي چې بیا لکه نېشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسېږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 نجونو شاوخوا مونږه هغه نجونې لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان نجونې دي چې دوی هلته قانونی اوراق داشتن هغه سوی نه دي، نو دوی لپاره نسي کړی هلته مکتبو ته ولاړ سي، بیا هغه نجونې هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با، او از اول نجله ما چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تا اجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چی مکاتب بانسه بیادوی دیده پلات هوا چی بدیل دیده پیدا که، او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویل چی هاگ مکاتب او یا هاگ ارگنیزیشنز چی ایده ورتیا لری چی آنلاین تعلیمات ورانده که دوی کرایسی چی آنلاین تعلیمات ورانده وراندې کړي. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز د شام می واخیسته، بیا غوښتل نه پاس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله بیا دوی بیرته اجازه رانه کړه، نو هغې لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و اوس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو آیډي مونږ داسې جوړ کړی چې هغه د دوی د پخواني صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغییرات راسي او له سره سره مکتب شروع سي بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غون چن اما ایدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای سو چې بیا دوی وسی کړی او تخفل درسونه کوي غواړي او تیم دا ورکی.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک غواړي، نور نجونې وغواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لرئ ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو ځکه پلیټ فارم ان لیمیټډ د شاګردو گنجائش لري، خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خداله چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغه شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ د مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل له دې چې پایلټ د مونږه تمام سو بیا مونږه ټارګېټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولی ده. اگر چې تقاضا زخته ډېر ده ځکه وام نه بعد قوند نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کاتو پورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي، نو تقاضا دې ته زخت ډېر ده. خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو، خو که د تخنیکی له لحاظه ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري؟
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول منو ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو مونږ خپله دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت او مونږ کړی سو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګېټ دې تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي چې دغه درې زره نجونې به مونږ کبر کولی سو، تر هغې ډېر به مونږ نسو کبر کولی.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یوه ازمیښتي دوره ده؟
دقیقاً دا زمونږ ازمیختي دوره ده چې دا ازمیختي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه، نو هغې نه پس بیا درې میاشت پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي، رسمي صنفونه شروع کېږي، بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګېټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بی ډیګری لخوا اخلي. بی ډیګری تر دې د مخه پانتونونو ته صنفونه درلودل او د هغوی ډیګری منل سوی ډیګری ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګری دوی اخلي چې هغه د هغې بی ډیګری لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګری چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې موږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
ابکا بک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا، او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا، او دا غوي نصاب موږ تطبیقو او شاګردان کړئ سي چې بیا بعد د دینه خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا ابکا بک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره موږ قرارداد کړای او د دوی هغه تعلیمي نصاب موږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي، خو زبا او دینی تعلیمات به د موږ لخوا دې سره ترکیب شوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب موږ جوړ کړای، نو هغه موږ تطبیقو په شاګردانو باندې، او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلای شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړای دا هغه تقویتی صنفونه دي. مونږ تقویتی صنفونه یو د زبی صنفونه دي او بل ټکنالوژي لټریسي ده، او د سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګری ورکوي. د ابکا بک لخوا نه ورکول کېږي هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول د ډیګری کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري دا شانده چې هماغه د دغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقیږي، فقط ورسره ترکیبي زمین د موږ پښتو ژبه د دري او دینی تعلیمات چې موږ پکې ګډ کړای دا
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبه یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزیات کړی دی په اصلي اساسي نصاب باندې، دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي؟
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي، فقط کمپیوټر چې ده کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده، هغه د ډیګری خپله، چونکه هغه پلاتفارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپله دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې. نو د موږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کېږي او تصدیق هم د هغوی لخوا کېږي، چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګری اخلي، هغه ډیجیټل ډیګری دوی هماغه خپل د کمپیوټر لټریسي نه اخلي چې بی ډیګری نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي، له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنې دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب دې اسان نه منل کېږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولای دا چې که مکاتب خوشحالي او بیرته انجونې وسی کړای چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي، نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړای ده. نو کله چې که حکومت موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په ترو باندې، نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو، او دوی وسی کړای چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پانتنون ته او نور اکاډمي ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په دې ډیجیټل ښوونځي یا ملیحه اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ؟
د مونږ د پلان په اساس مونږ د اپریل په اول کې مونږ جدید الشمول بیرته لستر شروع کوو. د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیروفت مونږ بیرته لستر نیسو. خوب تر اپریل پورې مونږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا من تعلیمی کال با بخیر سر د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای سي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمي کې شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه مونږ بیرته جدید الشمول پذیره شروع کوو.
ملیحه اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی. په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
انشاءالله که مونږ امکانات درلود هغې ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دې ته د لوړو زده کړو برخه هم اډ کړو، ځکه هغې ته هم اړتیا سته. تاسو اوسنی حالات په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډېر زیات ضرورت سته. خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وابنه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف مونږ د بعض انجیو لخوا پرداخت کېږي. قطر فاونډیشن ده او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لږ څه دننه ده، هغه بعضې کومک دوی هم ورسره کوي. او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړي وو په دوبی کې، دته یو ایونت نیول سوی وو چې کوم آرټس چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړي وو، بیا هغه آرټس مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښود او هغه هم خرڅ کړه. او د هغې هماغه کوم فن چې هغې ته راټول شوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کېږي، ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کېږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کېږي چې تر څو دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ د هسې تمویلو، یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅوو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره اوس کار کوي هغوی لګښت ورکوي.
اغلی نوری، اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصرف مونږ ته راځي هغه د کال $3,000 شاوخوا کې تخمین سوی ده، چې هغې کې بیا ایدوی هماغه د انټرنیټ مصرف، د لپټاپونو مصرف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړینې دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د $3,000 په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه شپږ سوه شاګردانو ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
زمونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بوکل سی سره چې مونږ قرارداد کړی ده دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیقوي، نو هغې لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغې ډول تطبیق سي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
د پخپل استاد پاتې ما په افغانستان کې او هغه اکاډمیک بیکګراوند ناراضم د ما سره کار شاګردان سره دوامدار و. از زه پوهیږم چې په افغانستان کې یو جلۍ ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه، هغه یوازینی جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنټیر کار کوله، نو مونږ دې ته ډېر خوشبین و چې مکاتب به خوشی کېږي، ځکه دوی وعده ورکړه چې په دریم حمل کې به دا مکاتب خوشی کېږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن بچونه نا امید شوی او یو څوک یو افغان دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولای سي او یو څه کولای سي او چونکی چې دغه پندمیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده خو دویم دورې ته چې کله بیا د لاکډاون شو هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله نو اې دې تجربه ما یو څه درلوده فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه unlimited شاگرد نسوی یادولای او یو دغه کنټرول اول بیا چې مونتاب سخت و نو اصل کې دغه ایدیا ما ویجینا واخیسته چې اې د تجربه ما درلوده ما وای خا ک دوی نسی کرای چې فزیکی مکاتب تلارسی ا دې خپل مونږ ایدی په بدل دوی ته آنلاین صنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس و تایل ما ورکی نو اې دې هغه نظریه ټول شان لاغی جینا ما ترغلا او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې یو غټ پلیټ فارم کې دا د سې جوړ کوچی منګو سکرای ام ټایم ته کې منیجمنت منتاسانی ام د شاګرد کنټرول لیول منتاسانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای ځکه واتس اپ کې یو مشکل ده تاسو شاګرد نه سي کنټرول کولای خوده سنفو کې بیا موږ څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نننای کورس خپل پاس نه کې سبا ته دې تا کورس نه خوشی کیږي نو اخیر فرغ خپل یو د سي پښ دا شاګرد ته یو فشار غونډې دا چې شاګرد باید نننای درس په خپل ایوي ځکه چې بیا سبا درس ته د تصنف نه خوشی کیږي نو هغه لپاره په هغه لوړه کې چې موږ فکر وکړو او بیا هم دا پلیټ فارم جوړ کړ او باید دا وایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې اولنی میتاورس مکتب ده مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو نه کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوی خو مجازي په توګه یعنی مونږه اغلب لرو مونږه کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږه ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړای ده او دوی موږ چې نه بیا هغه کتابونه اخیستلای شي او هغه شاګردان چې مونږ سره لوړې نمرې لري یا د سوالونو لکه څه ډیر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټی هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي بیا دوی د هغه په مقابل کې کرای سي ځات نه کتابونه ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد یې ضرورت لري هغه هغه سره تبدیل کړي او ځان ته واخلي نو ایدیا په کل کې دینه پیدا شوی چې ما دا یو تجربه درلوده مخکې
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغو خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وئ؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوې وي؟
نه نه، هغه وخت ډېره وړه وم خو له ښوونځي نه نومه محرومه شوې. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړی و او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور د نه نه د ما وریرونه دي نو هغوی ته زه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپله تجربه کړی نه وه. اغوی هم باید چې ما ته یو اغا احساس را کې چې نه زه باید یو څه وکړم دین جنو ته او بل څنګه چې ما وویل د ما سر کار هم دغې شاګردانو سره ځکه زه استاد فاتحه وم او ما انجونو ته درس ورکوله نو دغه غون شان باعث او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل شه زه معمولا چې نوې صنفو ته زه ما بیا زه خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او دې کې خپل ویرې ولیکي نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله زه لاړم د شپږم صنف د انجونو صنف هلته لاړم مالې تاسو خپل ډار دې کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي بیا زه وایم چې اوس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې دا ورسی په کثافت دانی کې واچوئ ځکه تاسو هیڅ ویرې نه لري. د ما په ځوان کې اولنی ورځ و چې ما شاګردان ول د چې هر جلې لیکلای و چې د مونږ ویره دا ده چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای او هغه ورځ یوازینی ورځ و چې ما خپل شاګرد ته دا نه سوی ویلای چې تاسو خپلې ویرې کثافت کې واچوئ ځکه هغه ویره تنه هغوی نه درلودله. هغه ویره هر یو استاد درلودله، هر یو افغان مور، یو افغان خور او یو افغان پلار درلوده. نو هغه ورځ ما وویل چې داسې نسي چې ځوان کې زه یو چیرته دغې شي ته لا ځواب پاتې شم ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ته راکاو. هماغه ورځ ما تصمیم ونیول چې نه زه به دوی ته یو بدیل لاره پیدا کوم، ولو که ټول انجونې زه نه سم کبر کولای، حداقل که څو هم کبر کولای سم، خدای دې که شپږ سوه پنځه سوه، خدای دې که زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړای سم، نو دغه به ما ته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ، دغو نه انجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي، او دا په خپله خپل ذات کې یو امید ده دې انجونو ته. زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم، د دوی مسیجز چې کوم ما ته دوی استوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم، او هر یو وی ما ته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکیډمي د یو امید په توګه ده، او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږ یې رڼا ته راوستل. نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو انجونو ته ویل چې خپله ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د ما هم عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا انجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای، ځکه که ما وویل ما داسې فکر کوه که دوی ورق کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویلی، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچند، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورېرو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي، یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق زه په ارتباط کې وم. نو د ما هم له ټول نه غټ ویره همدا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ چې دوی ونه سي کړی، او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د اووم صنف نه وروسته نه سي کړی چې خپل مکتب ته لاړ سي.
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شئ یا هیله لرئ چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه که اوس نه که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي، افغانستان هر کور کې ذاتي دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نشته د مونږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده، زه پوهېږم چې دا بېرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخته ډېر زیات کېږي. نو دغه غون شاینې دې باعث کېږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات یې وه په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسېږي چې هلته زه تې هر څوک اوسې کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټرسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده یي چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان ته وسې کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسې کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړئ؟
فکر کوم دا خبرې ما خپله مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوه کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي، او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوقو څخه ده، دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه هم دي خو نه پیغمبالي کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت ترمنځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی دی، او دوی که غواړي چې دغه واټن د منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیح نوری، له تاسو ډیره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
Zaman, dasta da lasta, zargay kabab shu zaman. خپل مینا